د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو د 24 بجې پیل سو تر 15 بجو په دې خبرونه کې تاسو ته خبري مطالبه او رپورټونه لرو. نن د پنځشنبه ورځ ده، د کاپ د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال، نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 20 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبري کوو او نور مسایل هم لرو، خو ورسته درته وایم. اول به وخت ورکو اسمت څاروان ته چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
هند محمد اشرف غنی ته د بیا ولس مشر انتخابېدو په خاطر مبارکي وویل. چین وایي په کرونا ویروس د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي او په جرمني کې 8 تنه په ډزو ووشل شول. د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم دا راغلي چې هند د افغانستان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکارۍ ته پر خپلې ژمنې ولاړ دی. تر دې وړاندې پرون اروپایي اتحادیې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړه او ویل چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ولسمشر غنی ته د انتخاباتو برای لیک وسپاره. نږدې 15 میاشتې لانجې او بحث وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی بللی دی. وسله والو طالبانو هم ویلي چې ټاکنې جالی وي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ته په ویلي کې ویلي چې د دې اتحادیې له لوري محمد اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي د ده د توقع خلاف وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جاناتن هوفمن پرون په یو خبری کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
موږ له ډېره وخته ویلي چې د افغانستان راتلونکی به یو سیاسي توافق وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سیاسي توافق ته د رسیدو هڅه کوي. وزیر په خپله په اصولو کې د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې غږېدلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت تړون نهایي کړی دی. خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دې موافقې او راتلونکي اقدام په اړه خبرې وکړې. تمه ده د تاوتریخوالي د کمیدا د وبرزنې موافقه له راتلونکي اونۍ پایله او په پای کې د سرغړونې د نه لیدو په صورت کې د امریکا او طالبانو لخوا لاسلیک شي. د جلال آباد په ومناحیه کې د یو کور د بام د نړیدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي وویل چې تر اوسه پورې د پیښې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤولانو بیا ویلي چې تر دې دمه د پیښې له ځایه درې جسدونه او دوه ټپیان وروړل شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې دا پیښه د یوې چاودنې په نتیجه کې شوې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبریال د راپور لمخې د ولسی جرګې دا درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباز حمیدی ازادي رادیو ته ویل چې دا برید نن غرمه 12 بجې هغه محل پرې وشو چې د دوی د موټرو کاروان د یارباز له سیمې تیرېده. د شاغلی حمیدی په وینا د برید په نتیجه کې چاته مرجوبله نه ده پیښه شوې. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشروي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. محمد قاسم وفای زاده د خبرنن ازادي رادیو ته وکړه.
تاریخ پیشنهادی روز جماعت
د دغو محصلانو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوې او د شوي پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د اجازې ورکولو غوښتنه شوې ده. د چین په ووهان کې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه بلل کیږي. شاوخوا 240 افغان محصلان بندي. چین وایي چې پر کرونا ویروس او د اخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیله پیدا شوی چې د ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن پنجشنبه اعلان وکړ چې 628 نوي قضیه ثبت شوي دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې 540 نورې قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیه دي چې ثبت کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د پامپیو او سعودي چارواکو د خبرو تمرکز به پر ایران وي چې له سعودي او امریکا سره ژور اختلاف لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل پامپیو چې پرون چهارشنبه ریاض ته ورسید، د سعودي عربستان له پاچا سلمان د هغه له ولیعهد محمد بن سلمان او بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره ویني. او د جرمني پولیس وای فرانکفورت نشته د هانو په شار کې د دزو په دوو پیښو کې اته تنه وشل شوې دي. تر اوسه د دغو دزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوک کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځای د یو موټر په ذریعه تښتیدلی دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپور لمخې وسلوالو د دې شار په دوو رستورانونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوې دي.
تاسی دا ازادی رادیو اوری اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د ثبات او همپالنی د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر پایلو باندې تازه د دره دفتره څخه خبره سوي دي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند ویلي چې دوی به تر هغو چې یو مشروع جمهور رئیس په کار پیل کوي خپل کار ته ادامه ورکوي. په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو پر تړاو پر روانه سوې لانجه باندې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
اصل ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوه. له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تیره بیا
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د حساب ورکولو د اونۍ په اړه معلومات درکړو. په دغه اونۍ کې به د افغانستان د حکومت چارواکي ولسته حساب ورکوي او په بیلابیلو خبري غونډو کې به د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي. زموږ خبریال په دې اړه یو ځانګړی رپورټ لري. له هلمند به د کوچنیانو پر ستونزو باندې په یو رپورټ کې واوري.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو، چې یخ یې انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
په دې خبرونه کې به د کوچنیانو په اړه د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړې ادارې یونیسف ګډ پروګرام هم واوري او کور کلی پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د جمهور رئیس په ټاکنو کې د بیا بری هغه رسمي لیک یا وثیقه چې ورته ویل سوی ده وسپارل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې محمد اشرف غنی د سپتمبر 28 نیټه چې د میزان شپږمه وه په انتخاباتو کې 50.84 رای ګټلې دي او په دې ترتیب دی د افغانستان د جمهور رئیس ټاکنو ګټونکی دی. له هغه راهیسی پر دې مسله باندې لانجه روانه ده. د افغانستان د جمهور رئیس په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی عمده سیال کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې دي. وروسته داسې سوال مطرح سو چې د افغانستان په نوي حکومت کې به د اجرایي ریاست موقعیت څه وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست اصلا وجود نه لري. خود عبدالله عبدالله دفتر نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به د یو مشروع جمهور رئیس د کار تر پایله پر خپلو چوکیو کار ته ادامه ورکوي. فیروزه عزیزي د دې مسلې له جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې محمد اشرف غني ګټونکی اعلان سو، د اجرایه ریاست برخلیک که څه هم د ولسمشرۍ معنی وایي چې د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نسته، خو د ملي اولی د حکومت اجرایه ریاست وایي چې دا ریاست به خپل کار ته لا هم دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولی سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده از اراده
یوازه هغه ولسمشر چې د خلکو د اراده او مشروعیت او همداشان هغه ولسمشر چې د اساسي او انتخاباتو قانون لمخې پرته له درغلوی او فریب راغلی وی کولای سي د راتلونکو حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي. لا هم په داسې حالات کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي.
وضعیت قرار داریم که هر دو طرف خود برنده اعلان کرده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون لشاو خو 15 میاستو ځن وروسته د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. دغه کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکو اعلان کو، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې راغی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړول یې اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کړکېچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي پوهان په دې باور دي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې اجرایه ریاست ځای نه لري او راتلونکی حکومت کولای سي په دې اړه پریکړه وکړي. له دې ډلې ودیر صفی ازادي راډیو ته وویل
کله چې نوی رئیس جمهور وټاکل شو نو هغه پخوانی موافقتنامه چې د هغې په اساس باندې ریاست اجرایه پست ایجاد شوی و ولا په قانون اساسي کې هم نه و، خو دوی موافقې په اساس ایجاد کړی و، هغه پست نور ختم شو، وجود نه لري او نه رئیس اجرایه په هغه موقف کې نور وجود لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو لا د زیاتو اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونې د نن ماښام تر وو بجو پوري تاسو اورېدلای سئ. تاسو واوریدل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی به خپل کارته تر هغو پورې چې مشروع جمهور رئیس واک په لاس کې اخلي ادامه ورکړي. عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال د اګست په 8 نیټه خپل لومړی هغه دوه اړخیزي همکاري موافقه لاسلیک کړه او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړ سو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي استاد نسولاس تانکزای په دې نظر دی چې هغه موافقه چې پر اساس باندې د ملي یووالي حکومت رجل رامنځته سوی و دا د اجرایه ریاست پوست هم جز و، هغه د افغانستان د اساسي قانون پر موادو باندې یو تیری و. د دغې مسالې د نور تفصیل لپاره به د زما د همکار نوریاس نوري مرکه واورو چې له محترم ستانکزي سره یې کړې ده او دا مرکه د ستانکزي صاحب په خبرو پیلیږي.
زه فکر کوم چې اصل ستونزه د 50 کالو را په دخواش وروسته مې دغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کښې ختمېدله، بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کښې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د باعث وګرځېده چې هم په داخل کښې هم د باندې شکونه رامنځته کېږي. لبن خواله د ډیره ټیټ شمیرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسې وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې هڅلمنن لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویتا سوله لري باید د چا سره عمل وکړي.
دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه یې اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازم وه
او شکونه وجود لري، مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي و هغه یې رعایت نه کړ. که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې، مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دومه مرحله کې د شکونه رابسته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازمې چت کوي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته د هغه نه بعدسره عمل وکړي.
د انتخاباتو کمیسیون خپل کار پای ته ورسو، د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده، مسله و سیاسي رنگ خپلوي. څه فکر کوئ چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوئ چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت ذکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربې وکړه پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړ شو، نو دا زیاتر به چیرې چې موازي حکومت رامنځته شي. دومه خبر دا ده چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک ادا د افغانستان سیاسیونه نه مني، دا د افغانستان د ثبات دپاره د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه او بل ګزار به وي، دغه په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي. او په نهایتا کې زه فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ټیم چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي تېره شپه په مطبوعات کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې نو وایم عامه ذهنیت څېړي. او دغه په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده، زه هیله من موکسیاسیون ده دینه درس اخیسته دی. بله، پا حقوقی لحاظ دغه ستونزه حل لار نلری، باید سیاسی حل لار پیدا که او ده ما نظر داده چه پتولو که هر سی حکومت را منزی سی اغا حقوقی سی با بارستان گیده سول پروسه و ما بوزی او دلتا سول را ولی دموکراسی تنتر سول ناممکنه ده. ده دموکراسی او سول تقابل هم سول را منزه ولی او هم دموکراسی زیر من یم چه دموکسیاسیون دمون مشان ده در آیت رسیده نیوی او لخپل و اغرازون شانت سی او اندسی او حکومت را منزی کسی افغانان ده منو رو
تحصیل د کابل پانتو د حقوق او سیاسی علوم پانزی کلا استاد نصرالله ستانگزی سره د ازادي رادیو د خبريال نورياس نوري مرکز وي ده. دغه مرکز مش پر پانه باندې خبره ساوي د لطفند ازادي رادیو پانی ازادي رادیو ټکی کام تورسي کده مرکز غواړي بیا لسره او مکمل واوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملت ته د دولت لخوا د حساب ورکولو پروسه یا بهیر نن پیل شو او دغه لړۍ به یوه میاشت ادامه لري. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری نن دغه بهیر د پیل په غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت متحد دی چې له قانون سره سم د افغانستان ملت ته د خپل فعالیت په اړه ټول معلومات ورکړي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان دی غونډه تورغلې وله هغه ځای رپورت لري.
ملت د دولت له لوري د حساب ورکولو په لومړۍ ورځ د قانونو او پېټرولیم وزارت د 1390 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت سرپرست وایي چې یاد وزارت په همدې مالی کال کې 99% بودیجه مصرف کړي او د تیر مالی کال عواید له 5 میلیارد افغانیو لوړ وو. د دغه وزارت سرپرست عنایت مومن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1400 ډوله منرالونه کاني مواد موجود دي چې ځینې د سیمه ییزو خلکو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي.
دا محلي خلک اکثره په دغه برخه کې شامل دي هغوی په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د دې لپاره چې دا تر موږ قانون سازۍ خواته ویسو، یوازنۍ حل دا دی چې موږ په قرارداد ته ورکو، ځکه چې مدمحال خلک هم په هغې کې ورته کاري زمینه مساعدیږي او د غیر قانوني کیندنو څخه هغوی لاس اخلي. نو موږ په ګډه باندې دغه کمیټې سره کار کوو او 15 ولایتونه بررسي شوي دي. د هغې ساحات به انشاءالله نږدې وختو کې قرارداد ته ورکړ شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې له سیمه ییزو خلکو سربیره زورباکي او طالبان هم په غیر قانوني توګه کانونه سپړي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو لپاره د کاربن هایډرایډ په برخه کې زیات پرمختګونه سوي. په شبرغان کې د ګازو دوه ساګانې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي چې په 4 ساعتونو کې د 1,00,000 متره مکابو د ګاز د تولید ظرفیت لري او هڅه کیږي چې دغه کچه 800,000 مکابو ته لوړه سي. د مومن په خبره کم امکاناتو او روانې ناامنۍ د دوی کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی، نو ځکه هم تر اوسه یاد وزارت نه دی توانېدلی چې په تیرو کلونو کې د لویو کانونو قراردادونه لاسلیک کړي. د کانونو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د نلي کې د غجدو په وړاندې د پروتوزمکو د استملاک مسله هواره سوي او په 2020 کال کې به پیل سي. وروسته له هغې چې د خبریالانو ټولنو، مدني فعالانو او رسنیو استازو په حکومت انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو په ورکولو کې ناغېړي کوي، دولت ملت ته د حساب ورکولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری:
برنامه امروزی نسبت به برنامه سال گذشته،
نننی پروګرام به د تیر کال په پرتله متفاوت او په قوت سره پیلېږي. دغه پروګرام منظم پلان لمخي 21 وزارتونه او نورې ادارې چې خپلواک بودیجوي واحدونه لري پلاکی. د پروګرام پایل دی او د هود د میاشتې تر 9 به دوام
وکړي.
د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات خپلواک بودیجوي واحدونه ملت ته د خپل مالی کال، راتلونکو پلانونو، اداري تشکیلاتو، کډیو کارونو، پرمختګونو، د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت داسې یو اقدام کوي، بلکې په تیرو کلونو کې ملت ته د حکومت له لوري د حساب ورکولو پروګرامونه پلي سوي دي.
اوریدونکو که تاسو علاقه لري، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې ویبپاڼې ته ورسئ او هلته د 2014 میلادي کال د اګست د 8 نیټې هغه ویډیویي خبري کنفرانس وګورئ چې په هغه کې محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د تشکیل خبره وکړه. هغه وخت جان کیری ویلي و چې عبدالله او محمد اشرف غنی اوس پر افغانستان باندې متمرکز دي، نه پر خپلو ځانونو باندې. دا ویډیو زموږ پر ویبپاڼه باندې سته، نو تاسو کولای سئ چې rfrl.org ته ورسئ او دا وګورئ که علاقه لري. او همداراز پښتو دري مسایل تاسو کولای سئ چې په ازادي راډیو ټکی کام باندې پیدا کړئ. اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره تر ډیره حده تعلیمي امکانات کمزوري دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې تر 200 زیات ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري او کوچنیان نسي کولای چې په ځانګړي ډول په سړه هوا کې او په سخت ګرمۍ کې په میدان باندې زده کړه وکړي. الیاس دایی نور جزئیات وړاندې کوي.
هوا سړه ده. د لشکرګاه جنوب لور ته لږ لیرې د ناوي ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډیر کم غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډیر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب دې د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي، چې یخ یې انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونه نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ نار ورځ باران تر د خیمه لاندې تر خیمه وبلاند.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډیر داسې شوندسته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډیروالي لامل په خوا جوړسي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 15 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکت تو تو تور کې چې په سیمو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیتي ساحو کې منولې دي هغه به هم پدنې ویم خام کې پیل سي، یعنی پدنې ویم کال کې به مشتر یو څلور دیش ودانې پوری جوړې کو. او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانې نه لري مش تقریبا ترنیوي زیات کورونه د ځکونکو د لپاره پکرایې نه وري دي. همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې چې ودانې کم دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځکونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 415 دیر شي 215 دیر شي ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نمایي کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینه د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 216 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملاً د اویای کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاییدنیگی او مرکز نه به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکې چې د دوه ضرورت ټول په واکه ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند په هنی ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 در شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوی دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2.5 لک زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري، چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
احمد زابل ولایت میزان رسوالی څخه خبره کوم. زما پر حکومتي چارواکو نور پوه چارواکو باندې دا غږ دی چې و کوم بودیجه سي په دې کار کې زابل ته منظور شوی ده. ټول رسوالی او مرکز سر کو سره چې موږ رسوالی ته هیڅ پام نه لرو کې څه نه سره جوړ دی نه په پلمه جوړ دی نه بندمه جوړ دی. کسان چې ډېر اقتصادي او زراعتي رسوالی د ډېر خلک د ستونزو سره مخ دي نو په دې رسوالی کې په اړه هم څه نه سره یو څه په اړه چې دې رسوالی چې پر عمومي سړک کې چې بس همدغه پروژې وکړم د بورګیرې د دې رسوالی د خلکو سره نه دا شکایت او دا غوښتنه ده چې تر اوسه کوم څه چارې نه کوي ورسوي.
زه نور احمد پښتون د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زه ولسمشر اشرف غني ته مبارکي وایم او په مبارکي استاد مالا د صدای نه دای چې د برېښنایي تذکرې د جریان. السلام علیکم.
زه درنه یات باندې کوي چې ولې سالي سم نه لري کومه ده په موږ دا ټلیفون غواړی چې ډېر سخت ستونزې لري موږ چې ټلیفون غواړی سره کار نه کوي موږ د خبراتو وزارت ته غواړو چې موږ د سالي کې ټلیفون کال کې و سلام به احترام.
اجمل زدایم دی خوځ دی د میدان مصلی ته محترم اشرف غنی صاحب ته د زړه کومي انتخاباتو کې د بریا مبارکي وایو. خدای دې وکړي چې د راتون کې 15 کلنه دوره په افغانستان کې د سولې ستوکاله او د ابادۍ دوره وګرځي او نورو محترم منمندانو نه هم غوښتنه چې محترم اشرف غنی صاحب ته مبارکي ورکړي او د مخالفتونو نه لاس پسر شي. کینې دې مخالفتونو نه به هیڅ جوړ نشي بغیر دې وینو السلام با احترام.
ستاسي پیغام ستاسي
اوریدونکو ورسته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ګډ پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي، او بیا د کور کلی پروګرام لرو چې په هغه کې په کورنیو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو. دغه دواړه پروګرامونه درته خبرو، خو اول عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، او تر هغه وروسته به خان محمد سیند سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابي دو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون په یو خبري کانفرنس کې وکړه، او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د جلال آباد په ومه ناحیه کې د یو کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ولسی جرګې د درې غړي په ژمنۍ رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر وایي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړه تیاری نیول شوې او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. چین وایي پر کورونا ویروس او دخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی، او ورسره هیلې پیدا شوې چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د امریکا پوزوی ایران په یمن کې د سعودي له ملاتړ د برخمن حکومت پر ضد د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي، او د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر پنځو بجو پورې ده. د دې ساعت مهم خبرونه تاسو ته پلنډیز پلنډول اسمه ساروان وړاندې کړل. خان محمد سیند سپورتي خبرونه لري، تر هغه وروسته د کوچنیانو پر حقونو باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کورکلی
د سپورت ورزنه هنداره. افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان له سیالیو نه 15 مډال خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان د سنوبورد په سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو سلور مډالونه خپل کړل. د سپینو زرو مډال د خټي میکړنو او د برونزو سلور مډالونه په سیالیو کې د ګډون لامل په افتخاري توګه ترلاسه کړل. د افغانستان دغه 15 کسیز ډل لومړی ځل دی چې له هیواد نه بهر په دغه شان سیالیو کې برخه اخلي. په دې سیالیو کې حالین افغانستان او د پاکستان شپږو کلبونو برخه درلوده چې د ورزشکارانو شمیر نه دېرش. د پاکستان د ګلف اماتور سیالۍ نن د افغانستان د ګلف د سلورو لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو غړي مجیب قاری زاده وویل دغه سیالۍ د فبروري په 28مه د پاکستان د ګلف د فدراسیون په کوربتوب په لاهور ښار کې پیلېږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان دوه ښځینه او دوه نارینه لوبغاړي برخه لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د ګلف پر لوبغاړو سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړي هم شامل دي. او د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ګلف خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدې. د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ د دغه ورزش خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدلې. فارس د خبری اژانس د راپور لمخې د آسیا د هندبال فدراسیون نن په رسمي توګه د هندبال د خزینه او نارینه ساحلي سیالیو دوهم دور وځنډاو. په پام کې و چې دغه سیالۍ د تایلند په کوربتوب ترسره شي او د کرونا وایروس د خپرېدو له امله وځنډول شوې. د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان کړ چې د ځوانانو سیالۍ به د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 11 نه تر 12 پورې په بینکاک کې ترسره شي. ویل شوي چې دغه سیالۍ د ورزشکارانو د روغتیا په خاطر ځنډول شوي دي. سربیره پر دې د کرونا د وایرس د خپرېدو له امله د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ډېری ورزشي سیالۍ ځنډېدلې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پر ځخت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانه مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړی. بیخي بې دماغه دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیری، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږه خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم. بیا خلک راتول چې دا غوې سو واکسین ک سل وخت چې پروسه یې مې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړې، د نور مې نه ورته کړې، درې دانې مې نه دی واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې.
هغه دې نه دی واکسین کړې، اوس څه مشکل لري؟
بیخي بې دماغه دي، بل رقم دي
سر رقم بيد ماغ دي.
نه چ خبر ورته کوم، دا خبر نه مني. بیا زم وام داس یو ما چ پوال نه
سومره مریضی گدارس نه دي واکسین کړي،
داس ډنګر ډنګر وچ کلک سين، نه چاغي گنه سميګ. بس بل رقم
داس واکسین کړي دي نه دي،
او چ دا واکسین کړي مې نه دي. ته بیا کلینیک خان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي. بیا کارټون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دي در مرز دي دا واکسین. بیا پويس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2020 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نه په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین